په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعت خبری مجله زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې تمه ده له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د ګازو د ستونزې د دایمي حل په هدف یو افغان پلاوی هغه هیواد ته ولاړ سي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د لشکرګاه څلورمه حوزه یې له کلونو وروسته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د اروزګان ولایت څخه نن څو کاله وروسته د لومړي ځل لپاره یوې ملکي الوتکې الوتنه وکړه او په پاریس کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې شوې. افغان چارواکي وایي د لخکرګاه څلورمه حوزه یې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د ولایت څخه د یوې خپرې شوې خبر پاڼې په حواله ویل شوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د لشکرګاه څلورمې حوزې باباجي او سپین مسجد سیمې له کلونو سکوت وروسته بیرته له طالبانو نیولي او دا مهال به کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کولو او د سیمو په تصفیو بوخت دي. خبر پاڼه وایي چې د میوند درې په نوم د عملیات څو ورځې وړاندې پیل شوي و. د نادالي په اړوند سیمو کې لکه د بغرا پرغاړه او د کوفکی او ګرش کولسوالۍ لور ته دوام لري. د لشکرګاه څلورمه حوزه باباجي د تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ودرې کاله کېږي چې د هلمند یو شمېر مهمې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او دغلته دولتي چارواکي د عملیاتو د دوام خبر ورکوي. له هلمند نه په بل خبر کې ویل شوي چې افغان چارواکو دغلته د سنګین په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال یوولس ملکي وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشي کړي. دلته د 215 مایوان کولی اردو لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د کمانډو کنډک لخوا ترسره شوي. په خبر پاڼه کې د خوشو بندیانو د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي او نو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې. په ورسره ولایتونو روزګان او زابل کې هم ملي اردو وایي چې عملیات کړي دي او په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو ته مرګ شو پلاړه ولې ده. د اروزګان ولایت مرکز ترینکور ته تر دریو کلونو وروسته یو ځل بیا خصوصي الوتکو الوتنې پیل کړې چې نن ورڅخه لومړی پرواز وشو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې مشر محمد شاه حبیبي چې خپله دغه ولایت ته سفر کړی وویل دغه الوتنې به له دې وروسته په نورمال شکل د خلکو د وختونو سره سم روان وي. له دې سره د اروزګان په هوایي ډګر کې د 40 میلیونو په ارزښت یوې پروژې چاري هم پیل شوې. په ورته وخت کې د اروزګان د ولایتي شورا چارواکي د دولت دغه اقدام هرکلی کوي خو له دولت غوښتنه کوي چې د اروزګان کندهار ترمنځ لوی لارې ورته ورغوي او امندي کړي ځکه هوایي سفر د هر چا د وس کار نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د انخوی او قرغان ولسوالیو د جګړو له کبله سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې ده. قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او انخوی ولسوالیو له څو لورو څخه بریدونه پیل کړل او تر اوسه پورې په دغه سیمو کې جګړه روانه ده. که څه هم د ولسوال د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمېر یاد نه کړ خو زیاته یې کړه هره ورځ په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي او خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي ډېر بې ځایه شوي خلک د اندخوی مرکز ته ځي او یا هم جوزجان او بلخ ولایتونو ته کډه کېږي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د فرانسې پولیس نن په پاریس کې وربیا له مظاهره چیانو سره په اخوډه به وخت دي. راپورټونه وایي پولیسو د شنبې په ورځ دغه اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه چې د فرانسې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لورې د تلو هڅه کوله. چارواکو د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو په ترڅ کې 340 کسان نیولي. رپورټونه وایي چې په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9000 پولیس ګمارل شوي څو د روانو اعتراضونو پر مهال د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو د دې اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالي کې 130 کسان ټپیان شوي وو. د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت چې د شنبې په ورځ اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د دوی اعتراضونه سخت دریځ یو باغي ډلې په خپله ګټه کارولی شي. د اعتراضونه د دریمې اونۍ لپاره دوام لري. وروسته له هغې راپورته شول چې د فرانسې حکومت په دې هېواد کې پر تیلو مالیه لوړه کړه. مکرون د ډسمبر په 15 نیټه له خپلې پرېکړې په شا شو او وویل چې دا مالیه به بیرته لغوه کړي، خو مزاحده چیان پر دې اعلان قانع نه شول. غوښتنې یې زیاتې کړې او اوس وایي مالیه دې په عمومي توګه په ډېرو توکو راکمې شي او د خلکو مزد او مزدوري دې هم زیاته کړی شي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د انسایټ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکي وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي. دغه وسیله تیره اونۍ په یو تاریخي اقدام کې مریخ ته واستول شوه. دې وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ کې دغه آوازونه ثبت کړي او ځمکې ته یې استول. د ناسا پرون د باد دغه اډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 14 څخه تر 44 کیلومتر پورې رسیدي. تحقیق کوونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر په 16 پر مریخ کښته شوه. دا وسیله د روان میلادي کال په مې میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت وای د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم:
روسیه یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است در سطح بازی های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت او پتیر له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه غواړي چې د ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. خود افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د ګازو د ستونزې د دائمي حل په هدف یو افغان پلاوی هغې واته دي.
دوی له ترکمنستان سره په تیلو او ګازو په ستاندارد باندې خبره وکړي او همدارنګه کوم شیان چې به ستاندارد دي هغه باید بیرته مسترد شي.
که وخت و نو راپورونه به هم په ګډه واورو. د مجله متر شپږ نیمو بجو ده. افغان حکومت وایي روسیا په سیمهیزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم نن مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري یوه اړینه موضوع ده او باید له پامه ونه غورځول سي. وصل وصل تفصیل کوي.
روسته له هغه چې روسی چارواکو له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د جګړې په سولې ځای حل لارې ټینګار وکړ، افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مسکو د پام وړ رول لوبول شي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال امید میسم د شنبه پورس از ریډیو ته ویل چې روسیا د سیمې په چارو کې د یو تاثیر لرونکي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولري. خغلی میسم مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري دغه بهیر بریالیتوب ته رسولی شي. دی وایي روسیا په سیمه کې یو تاثیر لرونکی هیواد دی او د سیمې افغانستان په مسایلو کې مهم رول لري. موږ هیله لرو چې د روسیې او سیمې د نورو هیوادونو او د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري زیاته شي او د سولې روان بهیر بریا ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي سره په مسکو کې خبرې اترې وکړې. ایترتاس خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو مسله له روسی چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د خبرو اصلي موضوع و. یاد خبری اژانس د هم لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې حل خبرې اترې دي چې دا د روسیې او سیمې په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې مخکې له دې افغان او پاکستانی چارواکو سره هم کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار دا ویلي چې روسیا طالبانو سره همکاري کوي، خو طالبانو دا اداره کړې او مسکو هم یوازې له یادې ډلې سره اړیکې تایید کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه جاوید محمد د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په قالب کې د روسیې همکاري ډېره مهمه او حتمي ګڼي.
سیمه کې اوس په اوسني حالات کې لکه څنګه چې د پاکستان رول مهم ده، سیمه کې نور هیوادونه لکه روسیا همداسې چین او ایران دا ډېر مهم هیوادونه دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دوی باید هم همکاري ولري، د روسیې مرسته ډېر مهم ده چې د افغانستان په پروسې کې همکاري ولري چې د دوی ګټې هم په سوله کې خوندي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د خپل دې سفر په لړ کې ترکمنستان، ازبکستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. که څه هم طالبانو تر دې مهاله افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته چمتواله نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي چې تمه لري تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو د رول په اړه داسې مهال د خبرې سوې دي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د حکومت لخوا چې پلاوی وټاکه، خو یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا وویل چې دغه پلاوی ورته د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشري مڼې وایي چې د سولې خبرې حکومت کوي، خو د سولې د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د حکومت لخوا د ټاکل شوي مرکزي پلاوي په اړه انتقاد کوي او وایي چې دغه پلاوي په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي. سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا د دغه حیات د اعلانولو نه مخکې یو څات د مختلف رهبري د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ول څوکورې چې د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسو سوي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشي مانی چې وي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي، که دوی په خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی دا د سولې در پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید په کې وي. ولته د ملي مسله د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده. دلته چې د مختلف خواوې خپل نمائندگان په کې ونه ګوري دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه یا خلق به اعتماد کیږي اما مهم سری د افغانستان ته دی دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید ونډه ورکړي.
یعنی دا خو یو سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کونور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره دلته زما په انځر په درې کټګوري دا تقسیموم. یو کټګوري طالبان دي سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دوم کټګوري مجاهدین دي چې عملا دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انځ د دولس کسیز ګروپ سره د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو افغان کارپو سنگر امیرزاده و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ترڅنګ یو شمېر اهمو خلکو هم داسې هڅې پیل کړې چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوال مخالفین روغې جوړې ته راوبولي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا چارواکي غواړي چې د قومي مخورو او دیني عالمانو پر مټ وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او یاد ولسوالۍ امن کړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار راپور لري.
دلته د کندهار ښار لویدیځ د میوند په ولسوالۍ کې د سولې په اړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او روان ناورین ته د پای ټکی کښیږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدری دا څلور لسیزې چې کوم په دنیا کې هغه لوړ زورواک قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغو جوړ کړي دي هغه ټوله په افغانستان کې استعمال کړي دي، که شرق دي که غرب دي.
په عیني وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه سوله ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جگ دی که ګردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو څا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو. موږ د هغه ضمانت کوو چې دی وایي والا عکسونه مې د قمندان صاحب سره دي، عکسونه مې د رئیس امنیت ملي سره دي، عکسونه مې د ولسوال صاحب سره دي، عکسونه مې د والي صاحب رسېدلي دي، نو زه به څه کوم؟ ما خو پټوا ایستلې ده، ما خو ټوپک پرم په لاس کې نه، بدون له شخصي جرم ما سوا پرېږده چې پټوا دې ایستلې ده. خیر دې ایستلې ده، ایستلې ده.
میوان د کندهار په لویدیځ کې لګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او نامنوي خبرونه ترلاسه کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه د 12.8 او د FM پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت او پتیره له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه غواړي چې د ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. د موضوع د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله د ځینو وکیلانو له اندېښنو وروسته مطرح کړه. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د هیواد امنیتی ستونزو ته په کتو وایي حکومت د اجازه نه ورکوي چې د کندوز او غزنی ولایتونو ناوړه وضعیت بیا تکرار شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري هم کوله، په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو په اړه د ځینو وکیلانو د اندېښنو له څرګندونو وروسته له حکومت او پتیره له امنیتي او دفاعي ارګانونو وغوښتل چې دغې مسئلې ته جدي پام وکړي.
د ډیرو ولایتو امنیتي وضعیت دلته وکیل صاحبانو مطرح کړ. د فاریاب دارنګا په شیندن کې چې کومه فاجعه منځته راغلې ده او د افغانستان نور ولایت د حکومت نه غوښتنه ده سره د دې ټولو مشکلاتو باید په هغه ولایتو کې چې پخوا امن او اوس نامنۍ طرف ته روان دي باید جدي توجه ورته وکړي، باید د دې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازیو خبرداری ورکړ چې که د دغه ولایت ناامن ولسوالیو ته توجه ونه شي خلک به یې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. دوی وویل د یاد ولایت د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مخالفینو د امنیتي ګواښونو له امله خپلې سیمې پرېښې او د ولایت مرکز ته کډه شوي دي. همداشان په یو شمېر ولایتونو کې هم پر ناامنیو بحث وشو. په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په لاس د یوې امنیتي پوستې د سقوط په پیښه کې د ملي اردو ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل. د هرات ولایت د شینډن ولسوال حکمت الله حکمت ویلي چې په دغه پیښه کې د ملي اردو څوارلس عسکر وژل شوي او 40 طالبانو له ځانونو سره اسیر کړي دي. په وروستیو کلونو کې د غزنی، کندوز او فراه ولایتونه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو او د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان وو چې د راپورونو له مخې په دغو ناامنیو کې ملکي او پوځي کسانو ته تلفات اوښتي وو. خو اوس د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو خبرې کوي او ډاډ ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمي وویل
په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې تهاجمي او تعارضي عملیات فوق العاده زیات شوي دي. دقیقا د فاریاب په ولایت کې چې زموږ قدرمنو هیوادوالو او د دوی نمایندګانو په مجلس کې دغه شکایات او اندېښنې څرګندې کړې دي او یو شمېر نور هغه ولایتونه چې په کې وضعیت وخیم دی په ټوله کې دقیق او کره تغیرات به راځي.
ښاغلي رحیمي دا هم وویل چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو ګراف ټیټ شوی دی. د ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد به د تهاجمي عملیاتو له تیزېدو سره تر درې څلورو میاشتو پورې د هیواد په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مرستندوی اړوندو نورو بنسټونو په همکارۍ هڅه کوي چې د جنګونو او وچکالۍ له امله زیانمنو شویو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو او د خوړو د کمښت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا له اندېښنو وروسته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ګودامونو کې تر 50,000 میټریک ټنو پورې غنم ذخیره دي چې تر یو بریده د اړو خلکو ستونزې هوارولی شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو سربېره 40,000 میټریک ټنه نور غنم به هم په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي چې د اړتیا په وخت کې به دوی اړوندو بنسټونو ته په زیانمنو خلکو د ویشلو لپاره وسپاري.
دی وایي موږ په تېر یو کال کې په ټوله کې په زیانمنو خلکو 109,000 میټریک ټنه غنم ویشلی دي او اوس مهال هم تر 50,000 میټریک ټنو نه زیات غنم په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې ذخیره لرو. د راتلونکي کال لپاره هم موږ د غنمو د ذخایرو او د وچکالۍ له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لرو.
وزارت زراعت آمادگی کامل دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 14 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو چې د کمېدو هیڅ نه لګېږي سربېره رواني وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال د جګړو وچکالۍ له امله شاوخوا 5.5 لکه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي او 3.3 میلیونه خلک د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. د اوچا راپور زیاتوي چې په افغانستان کې نږدې 6.3 میلیونه خلک یو ډول بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له ډلې 3.5 میلیونه په ډېر ناوړه وضعیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي فهیم دا شان وویل چې ډېر ژر به په ټول هیواد کې په اړو زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ چې پکې 92,000 میټریک ټنه غنم شامل دي هم پیل شي. په ورته وخت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې ژمن دي چې اړو خلکو ته په وخت سره مرستې ورسوي.
بل خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له ترکمنستان سره د افغان سوداګرو د ګازو د ستونزې د دایمي حل په هدف یو پلاوی هغې واته دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. رحمت افغان راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له افغانستان سره د ترکمنستان د ګازو د سوداګرۍ پر سر راولاړې شوې ستونزې د حل په هدف یو باصلاحیته افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به د بهرنیو او سوداګرۍ وزارتونو او اړوندو ادارو استازي شامل وي.
اجرایه رئیس تاکل یو هیئت د بهرنیو چارو وزارت، سوداګرۍ وزارت، همدارنګه د اتاق تجارت استازی، د نور مستندرد استازی او د اجرایه ریاست یو استازی چې دوی لاړ شي ترکمنستان سره په د تیلو او ګازو په ستاندرد باندې خبره وکړي او همدارنګه کوم شیان چې به ستاندرد دی هغه باید بیرته مسترد شي، یعنی کوم پیسې چې کوم قرارداد چې شوی په هغه کې باید مادي اضافه شي چې په افغانستان کې کوم شي ته اجازه نه ورکول کېږي یا د افغانستان له ستاندرد نه کته وي هغه باید بیرته مسترد شي.
ترکمنستان او افغانستان د ګازو او تیلو رسمي سوداګري لري چې افغانستان د اړتیا وړ 80% ګاز له ترکمنستان راواردوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په اقینې بندر کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د راواردونکو ګازو شاوخوا ډېر ټانکرونه د دې له امله درولي چې په وینا یې ګاز یې بې کیفیته دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ترکمنستان حکومت دغه ګاز بیرته نه مستردوي. د دغې خونې چارواکي وایي چې تیر کال هم دغه ستونزه موجوده وه چې ترکمنستان په سوداګرۍ کې له منله شویو او ټاکل شویو سټنډرډونو نه په ټیټ معیار ګاز افغانستان ته صادر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ترکمنستان سره د افغان حکومت حق اقدام ستایي چې له دغه هیواد سره د افغان سوداګرو ستونزه په دایمي توګه حل سي. د دغې خونې مرستیال بیان خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دا د حکومت دنده ده چې هیواد ته د بې کیفیته ګازو د راواردولو او په دې برخه کې د سوداګرو ستونزې حل کړي.
نو دا خو د خپلو تجارتي کارونو دپاره تدابیر دي چې د حکومت یې نیسي. دا د حکومت وظیفه ده چې دا کار باید وي. نو دا د دولت ښه اقدام دی چې لاړ شي او باید هلته اجراات وکړي.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وای افغان حکومت باید هیواد ته د بې کیفیتو ګازو او تیلو د راواردولو مخه ونیسي څو چاپیریال زیانمن نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای سوداګر د حکومت له لایحې سره سم هغه سوداګریز مواد افغانستان ته راواردوي چې کیفیت یې لوړ وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
او وروسته راپور موده ده چې د روزګان ولایت مرکز ترینکورت تر درې کلونو وروسته یو ځل بیا خصوصي طیارو الوتنې پیل کړې چې نن شنبه یې لومړنی پرواز و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر محمد شاه حبیبي دغه ولایت د سفر پر مهال ویل چې دغه الوتنې بلدي وروسته په نورمال ډول ترسره کیږي، البته د خلکو د تقاضا یا د غوښتنې سره سم. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلې چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته نن شنبه اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي خپل یو دغه ولایت سفر کړی وو. وی ویل چې د غلوتنې بلدی ورسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د روزګان ولایت ته چې رشه هم محروم ولایت او ان شاء الله موږ وعده دغه ده را وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی و او د والی صاحب سره مو کړی و چې په دې هفته کې به حتمی د پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړی و او خپل پوره فشار پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چی کی شروع کوي به و خارج ته هر څوک پرواز کوي و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو کنه یواز دا چې پروازونه به ډیر سي ترڅنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب چول کې بتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کله وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړ تامن کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسې وویل،
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایي پروازونه نشي کېدلای ځکه موږ په دې ټولنه کې ډېر غریب انسانان وینو، ډېر بیچاره انسانان وینو او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دي هغه به نو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح ده، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د لارې ته زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولي.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې دې موږ د کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قربانی کیږي. پر لحاظ د خدای داته راغلی ده د دغه کابل ساح د ازمر جرا هغه د مرکز اراکینو ته ورسوي چې پر لحاظ خدا کدی د لار په کندار پر کواسی امنیت یې په بها کنی را علاج کې کندار و مشته
له دې سره د اروزګان په هوایي ډګر کې د څلور کمیلونو په ارزښت د یوې پروژې چارې هم پیل سوې.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي راډیو خپرونې سره واورېدلې. که چېرې غواړئ چې د خپرونې بیا واورئ، د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. هلته کولی سئ چې زموږ خبرونه، راپورونه او تحلیلونه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو درې مجله مو لا پاته ده. زما همکار ستار فروخ سټوډیو ته راغلی وړاندې به کې. ستار فروخ راغلی.
تشکر فریبا، ظاهر خسته نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان.